پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کوهر نن افغانستان ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او تعلیم، سوداګري او په ځین نور موضوعاتو خبرې ترې. افغانستان ته د هینا ربانی کوهر د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. دا نړیوالو لوتون دوه ورګونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګ کړی دا په تازه خبرګون کې چې پروند افغانستان لپاره د جرمني سفارت شته مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي. د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللي او له طالبان یو غوښتنه چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منی کنوانسون مراد کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهر بلخی بیا د جرمني د غندخني ته په جواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیرونی د دریو خوځو په ګډون سوار لس کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلا او پټړه او په عام مسهر کې په دورو ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سګنی کال په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 3.3 میلیون خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې 1.2 میلیون خلکو سره د غذایی موادو، له 9.8 میلیون خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخه کې او د 15.2 میلیون خلکو سره د غذایی تقوی په برخه کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړوند خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نور بسپنی او بیړنی عمرستو ته اړتیا لدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بیوزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په یو خبره پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم همداسې حق لري. د څرګندونې داسې مهال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تیر یو لسیزه کې بې ساري بلل شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیس په شانګهای، بیجینګ او یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پانتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندې نه هم په پام کې ده. د دوه هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ روستۍ ده چې د تیرې جمعې پورز پیل شوې وه. د دې لوبه د لړۍ نومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبې پورز د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده او که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پاینټونه وګټله، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطلب لرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د سفر جزئیات په وړاندې درته خبرونه کوي. د هرات امنیتي کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان د وضعیت په اړه کې اندېښنه ښودل شوې ده. د چولې د سیمې هیوادونه بیا یو ځل د افغانستان په اړه اندېښمن دي. وړاندې خبرونه کوي درته وایي. هغه ځوانان چې په قاچاقي لار اروپایي او نورو هیوادونو ته ځي، زیاتره یې په لارو کې ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. موږ یې په راپور کې درته کیسې راخیستې.
ډېر څه وګرځېدو، اخر هم چې قاچاقبر پیدا کړي غیلې سرور دې سړي سره ما تماس نسته. موږ ورته تا نو دومره وخت دغه اوال وي چې هېڅ سوال نه ورکړی نه چاته. د هغه ته
د کونړ او ننګرهار ترمنځ سړک رغول کیږي.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګرهار پورې چې دا 2 کیلومتره ساحه جوړیږي.
د ایران پرستو تحولاتو به هم تم شو ملتیا مغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د طالبان د بهرنی چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دوړ هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او په ځین نور موضوعاتو خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوی دي. همدا شیبه امید زهرمل سره په لیکه کې دی. ستړي مشي زهرمل صاحب، خیر راغلی. تاسو که د هینا ربانی د سفر جزئیات موږ سره شریک کړئ.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار د یو پلاوی په ګډون نن کابل ته لغرمې وړاندې راغله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زیاد احمد تکل رسنیو ته سول شوی لنډ لیکلی پیغام کې لیکلی چې هینا ربانی به لومړی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د هینا ربانی کار د یو ورځنی سفر هدف د طالبانو له چارواکو سره سیاسي ډیالوګ بللای چې تمرکز به تعلیم، د سوداګرۍ او پانګونې پراختیا، امنیت او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو ټینګښت وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل پاکستاني پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. هینا ربانی داسې مهال افغانستان ته راځي چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند خورا ناوړه بلل کیږي. نږدې هر ورځ یو ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي چې ښایي پاکستاني پولیس له افغانانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. تر خوای روسي اونیو کې پاکستانی ملیشا او طالب ځواکونو سره په کندهار کې د سپین بولتک په چمن دروازه او د پکتیا په ډنډ پټان کې نښتې وکړې. په دې نښتو کې درې پاکستانی ملیشا وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. پاکستان د څو ورځو لپاره د لارې تړلې وي خو اوس بیرته پرانستل شوي دي. همدا ډول افغانستان ته د هینا ربانی له سفر سره سم د پاکستانی طالبانو تحریک او پاکستانی حکومت ترمنځ وصول خبرو لپاره شوې اوربن هم پاتې رسیدلې او تحریک طالبان پاکستان خپل جنگیالیو ته امر کړی چې پاکستانی پوز او پولیسي پنه خکړي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ دوه ځله خبرو مزګرتوب وکړ خو دواړه ځله د خبرې به پایلوي. مګر د خبرو لپاره رئیس 13 اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک څو مهم غړي وړل شول. دوی په کندهار، ننګرهار او کونړ کې په نخښه شوې. شنون کې وایي په بهرنی سیاست کې د پاکستان د دولت وزیر به له طالبانو دا هم وغواړي چې د یو بل ځل لپاره پاکستانی طالبان اوربند ته وهڅوي څو دا ځل دا خبرې پایله ورکړي. افغانستان ته داسې مهال یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی راځي چې نن یې د پوز نوی لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم لوړه وکړه او رسمن یې خپل کار پیل کړ.
ډېر زیاته مننه امید زهیر ملو چې د هینا ربانی د سفر پړې موږ ته چوسیات راکول. تاسو اوریدل چې د پاکستان په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی افغانستان ته راغلی ده. د طالبان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې هغه به نوموړی د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري او د دې سفر هدف هم د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعاتو باندې خبرې اترې خودل شوې دي. په همدې تړاو موږ د پاکستاني خبريال طاهر خان سره خبرې کړې ده او په پیل کې دا پختلې دي چې د هینا ربانی د دې سفر به څومره افغانستان او پاکستان ته ګټور وي.
ګوره یو خو یو بیان دی د بهرنیو چارو وزارت د خارجه وزارت نو پاره کې خو هغه عمومي چې کوم خبرې کیږي اول دا چې یو ورځنی سفر دی او د بیانیې کې افغانو بوري حکومت یا چې ویلي شخصي سره به خبرې کیږي او دوه اړخیز تعلقات یاد کړی دي. تعلیم، تجارت، سرمایه کاری یاد کړل په دې خبره کیږي. بیا سیمه کې اتصال د پروژکتونو د پروژه چې دي منسوبې چې دي دغه خبره خلکو تک را تک خبره کړل سیمه امنیت خبره کړل او بیا وو چې پاکستان څنګه د افغانستان نږدې ګاونډي دي نو افغان ولس سره خواخوږي او دغه به یو والی بد او د انساني بحران کمول کې دا خو هغه رسمي بیان دي لکه زمانه نظر راځي چې مسلې ډېرې دي او څنګه چې موږ یو خبره وکړه د ټي ټي پی خبره پاکستان خدا توقع وا چې د افغانستان طالبان حکومت به په ټي ټي پی باندې فشار راوړي او غیبه ډیر شان ته کاني کوي لیکن زما خیال چې کوم دا بد اعتمادي غوند پیدا شوی او خاص کر د ډرون حمله نه وروسته چې افغان مشران طالبان شران دا خبره کړې و چې دا ډرون د پاکستان تیریږي افغانستان ته داخليږي او بیا ځنې د شواز شریف چې کوم ملګرو ملتونو کې بیان په سپتمبر کې هغه ته بیا طالبان ځنې مشران ډیر سخت خبرګون خولو چې شواز شریف ویلو چې وسوالې ډلې په افغانستان کې خطر دی او سیمه ته نو لکه یو ترندل حالت هم دی نو خو دغه اعتماد به حالي ممکن نه چې پتی کې یو وی او بیا اقتصادي مسله خو به ضرور وي ځکه چې دلته دا کله د سفر نوړان دی دلته په اسلام آباد کې د مالی وزیر سره خبرې کړې وي او د افغانستان موضوع د سفر پکې وو نو اقتصادي مسلې به ځکه ځینې وخت تاجران د افغانستان هم شکایت کوي پاکستاني هم شکایت کوي پوله بند شي په وړو وړو خبرو باندې نو دا به پکې مې خو لیکن چې سفر چونکه نن دی مهم پته دي چې دا نوی حکومت چې جوړ شوی دی پاکستان کې په اپریل کې دا ولنه د پاکستان یو اعلی پلاوی دی چې وزیر امام شریکی دا به کابل ته لګو انتظار کول غواړي چې خبرو کې سکی د خپل تشوشونی د افغانستان د طالبان حکومت د پاکستان خپل تشوشونی خو د ٹی ٹی پی خبرو پکې ضرور وي ځکه چې افغانستان طالبان وغي هغه قربتوب کو او د دې چې کوم تمه وي زمو خیال چې خو پوره نشوي.
پاکستانی خبريال طاهر خان و چې د هنربانی په سفری مکسر خبري کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. په دې کانفرنس کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر مرستیال فرهاد سلیم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه وښوده او د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره لوی ګواښ وباله. د غونډې کې د افغانستان د مخکنیو چارواکو ځینو سیاسيونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر چارواکو او د ځینو بنسټونو استازو ګډون کړی دی. د هرات امنیتی کانفرنس په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو پوخانی وزیر انګین دات پر اسپانتا ویل اوس مهال د ډیورن لکرخه پورې غړې څخه د ترهګلو زالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي. جزئیات په دومې څېر ملور
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنې. تاجکستان چې د دې غونډې کوربه دی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرهاد سلیم له افغانستان د سیمې او نړۍ ته د ترهګرو متوجي ګواښ جدي بولي. سلیم د هرات امنیتی کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت زیات شوی د دا وکړه چې همدا اوس په دې هیواد کې د القاعده د داعش خراسان څانګې جماعت الانصار د پاکستانی طالبانو تحریک او یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې فعال دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال په افغانستان کې داخلي ثبات هم مهم وباله او د یو هم شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه.
تاجکستان اساسي هدف ته یعنی په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره د ټولو سیاسي او ملي لورو په ګډون د یو سیاسي اقتصادي او ټولنیز هم شموله نظام جوړېدل مهم بولي چې ټولو ستونزو ته ځوابګوی وي. د دې په کتو د تاجکستان جمهوریت تل دې برخې ته جدي پام کړی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې هیواد کې د ټولنیز او اقتصادي ثبات غوښتون کوي.
له طالبانو مو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او ترخوای د هم شموله حکومت د جوړېدو په اړه وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب را نکړ. مګر وړاندې ویلي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او ترخوای ټولګډونه حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د هرات امنیتی کانفرنس په لسمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر رنگین دات فرس پنته هم د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ او له افغانانو سره د دوی په وضعیت توندې نیوکې وکړي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال له ډیورن کرخې پورې غاړه د ترهګرو زالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي.
افغانستان نن سبا قصدن د سیمې او نړۍ لپاره د ګواښ او رانی په ځای بدل شوې ده. د نړیوالو ترهګرو زالې امدن زموږ هیواد ته د ډیورن کرخې له پورې غاړې راوړل شوې دي او دا د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره لوی ګواښ دی.
د هرات امنیتی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړیږي او دا ځل پکې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری هم ګډون کړي. کرن ډیکر په خپل ټویټر باندې لیکلی دلته راغلی چې لونور واوري خو یو ځل بیا د خپل هیواد لوري د افغانستان او افغانانو د ملاتړ او همکاریو ډاډ ورکوي. د میرمن ډیکر په ګډون د افغانستان لپاره د ځینو اروپایي هیوادونو او یو شمېر خپلواکو بنسټونو استازي هم د دې کانفرنس ګډونوال دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي د هرات د امنیتی کانفرنسونو د لړۍ اصلي موخه په افغانستان کې د 50 کلنې جګړې د اصلي لاملونو په اړه د لاپو هوی په موخه د خبرو اترو فضا رامنځته کول دي او هڅه کوي څو د هیواد سیمې او له سیمې ور هاخوا د شنونکو او پالیسو جوړونکو ترمنځ فکری اجماع جوړ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. دا کونړ اسمارلس والی او د ننګرهار ترمنځ په سړک کې د شټو کندو کپرو زینو د جوړولو چارې پیل شوې دي. دغه ټول 2.5 کیلومتر سړک او د تاخنیونې لپاره د ټولګټو چارو وزارت لخوا 2 میلیون افغانۍ زنګړ شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ننګرهار ولایت څخه د کونړ اسمار ولسوالۍ شابل سیمې پورې 2.5 کیلومتره سرک په تیرو کلونو کې بارانونو، سیلابونو او د موټرو زیات تګ راتګ ځای پر ځای تخریب کړی چې له امله موټر چلوونکي او ولسی وګړي ستونو سره مخ دي. خو اوس چارواکي وایي چې دغه سرک په جوړولو کار پیل کړی دی. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګرهار پورې چې دا 2 کیلومتره ساحه جوړیږي د دې په اوږدو کې څومره دا سړک مات دی زیزه د دغه د ترمیمولو د داغګیرې د نیولو کاري افتتاح مو وکړه په ضرب د دوه جمعو کې ان شاء الله دا به نهایي شي او د دې ټول لګښت 2.5 میلیون افغانۍ دی چې د فائدې مې د وزارت د طرف نه ورته برابر شوی دی
د هغه په خبره چې لوړان دی په سرک کې بجاړ شوی پلچکونه او استنادي دیوالونه رغبولي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د یاد سرک غاړي او لختي هم جوړ کړي
مخکې چې کوم اشد ضرورت او استنادي دیوالونه مو کړل او په بعد کې به یو بل پروژه هم لرو چې ردی دا شولډر ور جوړ کړو د یغې نرسته بیا د دې دا وبچي کوم د سرک ترڅنګ نالې دا بندې دا مور خلاصې کو بند پلچکونه په فام کې لرو چې په اخر کې چې دا سرک به برابر او خسته شي نو بیا ترافیکي علامې او هغه د سرک سترګي د شپې چې تینا ډرایوران استفاده کوي هغه ټول ترتیب ور جوړ کړو الله العزيز
زئی و سیدون کې به د سرک کندوکا پروالی مزل وګت کړي او اوس چې بیر ترغول کیږي پر خوختي فضل واحد او هارون
منګه د کونړ د فوائد مې نه ډیر زیاته مننه کوم چې د دې په دې رستیو کې د سرک جوړونې ته فهم لرنه وکړه او دا کومه دغداري یا ترمیم کار چې روان کړي دي ډیر زیاته مننه تې کوم ځکه چې انده اوس منګه ناروغان یو یا هسپتال ته چیزونه ډیر په تکلیف به زمنګ غاړه ته اوس اسانته وی د دې سره برابرۍ کې پرمختګ رحمان ته کیږي
دا سرک چې ډیر خراب شوی او کړنې کا پرې شوی او تقریبا موږ ته یو مزل چې یو په دوشه او چې په یو سات کې برسېدل نو په یو نیم دوه ساتو کې به دا مزل زمنګ کېدو نو اوس موږ ډیر زیات خوشاله یو چې بیرته د ترمیم چارې پیل شي وي بیرته جوړیږي پرې خوخه استو او غواړو چې دا ډول بیرته ساتنه مو شي خو ساتل شي ترڅو به موږ د سرک نه به برخې نشو
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د عمومي لوی لارې د ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې په همدې ولایت کې د سادآباد او پارون ترمنځ عمومي سرک او نورې لارې هم کندو کپر شوي او جوړولې اړین دي
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي
اوس په ګوندی ایران ته ورشو د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک یو مهم قومندان ویل دي په دې هیواد کې پرسته یو نرمیو کې له 300 زیات کسان وژل شوی دي د دې قومندان له خو ورکړ شوی ارقام له هغه ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو مخکې خبره کړې او په هغه کې د لسګونو کسانو د مړینی او زرګونو نورو د نیول کېدو خبر ورکړ شوی و چې زیات بد احمد تکل نه چې همدا شپه په استډیو کې را سره دی او ورستړي مشي
ډیر مننه فریده جانې د سپاهی پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان بریج جنرال امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې په ایران کې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارامیو په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوی دي دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د 13 میاشتو د نارامیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوی لمرني رسمي ارقام دي د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی په نوم ځوان انجلۍ چې د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نمراتولو په تور نیولې و په توقيف کې ساور کړه لدی ورسته په ټول ایران کې د اعتراضونو څپه پیل شو او ورسته بیا امنیتي ځواکونو د دوامدار اعتراضونو ځپل پیل کړل خغلی حاجی زاده په یو ویډیوي وینا کې چې پرون مهر خبري اژانس خبره کړو ویل چې د مهسا امینی د مړینې له کبله د دې هیواد ټول خلک اغیزمن شوي او زیاته کړه چې له د سره دقیق شمیر نشته خو فکر کوي چې له دې پیښې وروسته خای د ماشومانو په ګډون له 300 زیات کسان بمړه او شهیدان شوي وي له شهیدانو څخه د نوموړي هدف ظاهرا امنیتي ځواکونو ته اشاره وه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخه په دې اعتراضونو کې د اخوډه په پیښو کې لسګونه پولیس د پاوت سرتيري او ملشه هم یا وجل شوی او یا په جلا هم لوکي پنخه شوی دي جنرال حاجی زاده یو ځل بیا د ایران پر هغه رسمي دریس ټینګار وکړ چې وای د اعتراضونه د لویدیزو هیوادونو او سعودي عربستان په ګډون د ایران دښمنانو پرولې دي خو د خپل دې سرګندونو لپاره شواهد وړاندې نکړل د جنرال حاجی زاده لخوا ورکړل شوی ارقام له غو ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو خبره کړي. په اوسلو کې د ایران د بشري حقوقو د ټولنې د معلوماتو لمخې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 416 کسان وژل شوی دي. د ډلې همدرز ویلي چې په دې ارقامو کې هغه کسان هم شامل دي چې د مهسا امینی لمرینې وروسته په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. همدرز د ایران د بشري حقوقو د فعالانو ډلې چې مرکزی په امریکا کې دی ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 451 معترضان او 16 امنیتي پرسونل وژل شوی او 13 روزیات کسان نیول شوی دي.
د رمنن احمد تکل و چې د ایران د روسي او نارمړی پړای جزئیات راکول.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د بریتانیا چاپ ډینی میل ورسپانې د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پر خبرو تمرکز کړی دی. مطلب کې راغلی یوسفزی له بریتانیا وغوښتل چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. 25 کلنې ملالې د یکشمې په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې. دغه غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر ښځینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو. د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملال یوسفزی د نړۍ مشران تورن کړل چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په تړاوي ځانونه غلي نیولې دي. پر ملال یوسفزی نږدې لس کاله وړاندې پاکستاني طالبانو سوات کې ډزې وکړې خو هغه ترې ژوندۍ پاتې شوه. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي اکثره ښځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی. د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي. طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي. دوی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورسپانې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په نننی سفر یو لیکنه خبره کړې. مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوي غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وړاندې لولو د دغه لیدکاتو پر مهال دوه اړخیزي اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي. ورسپانې لیکلي میرمن کار کابل ته له سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي. حنا ربانی کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وا کابل ته تللې وه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د ګاونډي هیواد دی ویل وړپوړې خزینه چارواکي لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ خزانه نشته.
یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي دي. د دې ځوانانو د کورنۍ غړي وایي په وطن کې بیکاري او د واکمن نظام لخوا محدودیتونه د دوی ځوانان لړکړي چې وطن پرېږدي او قاچاقي سفرونو ته مخه کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات به په دې راپور کې وره.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو علي احمد درویش ازادي رادیو ته ویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نه شو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه و چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړی و.
کی بچری وی خو چون مور بیچاره ډیره بده ورزی کولی او په دې کوشش کې ځا پیدا کی نو دغه ته مجبور کړ ټول زیات شو ګرځو ډیر شو ګرځي دوه اخرم چې قاچاق بر پیدا کی غیلی سرور دې سړی سره ما تماس نست مونږ ته تا نو دومره وخت غواله وی چې څه سوال نور کړی نه چاته دغه دوی ویل ځه ان شاء الله دا به پاره کې بندي به وي او دغه سده دغه بهانه جوړولې بهانه دې ته جوړولې د اروپا ز فکر کوم چې کوم سیستم د کپینځاو یو ورځ پورې دې کوم مړی وارث پیدا نشي بیا دوی خپل خخی نو اکثره د قجغبران غوړز دغه بیا پینځاو یو ورځ په دې نفر باندې تیرسي ترڅو د جسد خخ سي تی بیا د عمر در نه ورکسي
درویش وای یو خپلوانی چې د جرمني تابعیت لري د ترزوې پسې د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیره سختۍ افغانستان ته ولیک دا و علي احمد درویش قاچاقبران ګرمویا وای کڅه هغه لزبانانو ډیره پیسې اخلي او هغه ته قاچاقي سفر ډیر آسان خي خو په لارو کې کبي ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وي او ډیر کله یوازې پریک دی خدای یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونی لارې خوراک شو بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې لاګړنګونو لویدلی په اوبو کې ډوب شوي پولیسو غلو او قاچاقبرانو وشتلی او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پریښي او حملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې جسد کورنۍ ته نه وي رسیدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسیدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر زیو رحمان زیا چې دا محل په ترکیه کې دی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نشي نو موړې د غشان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نکړي
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک دې ځان د مرګ خولې ته ورکی د لوګي ادري چیرته جوړ شي نه دي دا بچان باید په قانون لار باندې د هواد بهر نشي او زموږ ځوانان باید تلف نشي هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړیږي هغه یې تلف کیږي
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تیرو اتو کلونو کې یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه خکړي خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوس باور شو تاسو پیغامونه ته
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم د کوم مرستې سراجي دی ولایت په صاحب ولسوالۍ ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه مشخو سي واسطه چلی دی بیا هغه خلک خري سي هغه مالداري بیا د انجینران رئیس دی کورونه دی وګورې سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس بلورون کیم ورور د مون غاګ د مسول چارواک ته ورسوي دلته مون شروالای نه پرګدی مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی خلکو ولا سورزم تیر کړی ونډوال مو لا سورز تیر کې درې سلور زری توانم کړو د مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی مون نه ګډې وری مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین دی وطن چني
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شانه ټوله را باسي د یو کښنې ولاړې غلمنته ورچی ورور پشان په سیګرزی او شیم نه کې پیدا خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولس خې میسج ته پرېږدم. د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکو ته تو تي کول کیږي، ټکول کیږي، یا شیدانیږي، یا غزیروي، د دغه شدې چې طالبان دلته داخله افغانستان کې دغه یو کار زمينه برابر کړي او نور طالبان هم د یو خلاص واخیشت چې اجر مخرو یا رښتامه کوښنه کوي. غزوانان ته یو کار پیدا کړي. د غزوانان ډیر په تکلیف شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو. په دې برخې درته 25 دقیقې یونس بحث لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی قهر نن افغانستان ته ورسیده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعاتو باندې خبرې اترې. افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړی ده. په تازه غبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چدا مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللي او له طالبانو وغوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کنوانسیون مراعت کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالله قهار بلخي بیا د جرمني د اندېښنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیرونې د دریو خزو په ګرون 44 کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلاو په تړاو د ټولو په حضور کې په درو وهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 43.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې 21.1 میلیونه خلکو سره یې د غذایي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره یې د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او 15.2 میلیونه خلکو سره یې د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنۍ مرستو ارتیاله دلکیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې د بیوزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي دي دوی لډیرې موتی رہی سوای چې هرڅوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم د حق لري. د سرګندونې داس محل کې چې لتی رسوره زو رہی سي د شانګهای په ګډون د چین څو خرونو کې خلکو د کورونا د نوې لګول شو محدودیتونو په وړاندې مظاهره پیل کړې دي. دغه مظاهره په تیرې ولسیزه کې به ساري بلل شوې دي. روټرز خبري ایجنټس ویلي د چین پولیسو شانګهای، بیجینګ او شمنور خارونو او لسکونو پانتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه سبا د لیندې نه هم په پام کې ده. دا د دوړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د حقي لړۍ روستۍ ده چې د تیر جمعې پورې زپایل شوې. د دې لوبو د لړۍ نومړی لوبه افغانستان د شپې تومنډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبه پورې د دوهمه لوبه د باران لکبل او ځندیدا او کڅ هم په دې لوبه کې دوړو لوبډلو مساوي پاینټونه وګټل، خو ملي لوبډلې د 2022 کال د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته خور شو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي دي چې ملي لوبډلې د سریلانکا په ګډون له 44 لوبو او د 145 پوینټونو تر ګټلو وروسته د کرکټ د نړیواله شورا د ورځنیو سیالیو جام ته لار وموندله.
مختنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نړۍ په یو شمیر خارونو کې افغان خځو تازه مظاهره کړي او له طالبانو یې د کار، ازادۍ او تعلیم غوښتنې تکرار کړي دي. دغه مظاهره په لندن او د کاناډا په یو شمیر خارونو کې شوې او تمه ده چې په امریکا او ترکیه کې هم تر سره شي. پر دې سربیره په کور دننه هم خځې وخت نا وخت اعتراضونه کوي او هم حاله شکایت لري چې سخت محدودیتونه پرې لګول شوی دي. د لندن په مظاهره کې چې د یکشمې په ورځ وشوه، د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم د مظاهره چانو تر خوا وه او پریکړه کې ولوست. پوښتنې دا دي چې دغه مظاهرې ولې پراخې شوي، په لنډ مهال کې د دغو مظاهرو اغیز څه کیدلی شي. طالبان د ښځو د حقونو موضوع کورنۍ او کلتوري موضوع بولي، آیا نړیوال پرې فشار راوړلی شي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله روبینا همدرد او سیاسي کتونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول ورځو د ښځو فعال روبینا همدرد ته. میرمن همدرد، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه مظاهرې ورځ تر بلې پراخیږي، په کور دننه ښځې او د ښځو فعالان شکایت کوي چې کړی په تنګه شوې ده، مظاهرې نشي کولی، غږ نشي اوچتولی. اوس په بهرنیو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي، په کاناډا، لندن او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ممکن وشي. څه فکر کوئ دغه مظاهرې به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، قدرمن میلمه ته او استاد اوریدونکو ته ډېر زیاته مننه. د مظاهرې په اغیز باندې خو د اوس نه څوک نشي ویلی چې اغیزه به څومره وي، په کو به نه وي. خو د افغان ښځو په توګه زمونږ د مسؤلیت او چې زمونږ هغه خویندې چې په افغانستان کې په بد حالات کې وي، خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري، موږ د دوی غږ شو او د دوی غږ پورته کړو. په دې خاطر باندې دغه مظاهرې یا لاریونونه ترسره شو. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، اوس د نومبر د 15مې نه د دسمبر تر 10مې پورې شپږ ورځنی تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمپاین ورځې دي. او په دې خاطر چې په افغانستان کې ښځې د ټولې نړۍ د ښځو نه ډېرې د تاوتریخوالي قربانۍ دي، نو په دې خاطر دا لاریونونه ترسره شو.
بله، او دغه لاریونونه فکر کوي په همغږي ډول ترسره کیږي، یعنی د کړۍ په ډول او کنه هر څوک راجګیږي په وخار کې غږ اوچتوي د افغان ښځو په استازیتوب؟
نه، کړۍ خو دی د دوی ترمنځ همغږي شته دی. لندن کې دا ابتکار لندن نه شروع شو، خو بیا دلته هم د ښځو ترمنځ همغږي و، د ښځو د ګروپونو خو ده کوم بهرنی اهمي یا مثلا سپورټر څوک نه لري. د ښځو خودجوش حرکت دی، د افغان ښځو خودجوش حرکت دی. ممکن په ځینې هیوادونو کې ځینې هماغه د ښارونو استوګنې ښځې هم ورسره یو ځای شوي، مګر دا حرکت یعنی خالصه د افغان ښځو حرکت دی.
بله میرمن همدرد، د کاناډا د مظاهرو لږ زره د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو په کاناډا کې اوسئ، هلته کومې ښځې راولاړې شوي؟ هغه ښځې چې تازه له افغانستانه راغلي هغوی هم پکې دي، او کنه هغه ښځې چې پخوا په کاناډا کې اوسېدې خو د افغانستان له وضعیت نه خبرې دي، یا په افغانستان کې کورنۍ خپل خپلوان لري؟
د کانادا د لاریونونو په ارتباط باندې یوه کمیته وه، فقط یوه کمیته، مګر په څلورو ښارونو کې رهبري کړه. دا کمیته چې زه هم غړی یم د لاریونونو د رهبرۍ کمیته وه، 95% یې اوسنۍ راغلي ښځې دي، او فقط 5% یې پخوانۍ ښځې هم دي پکې شاملې وې. او دا په څلورو ښارونو کې چې ما وویل، وانکوور، کلګري، تورنټو کې ترسره شو. په اوتاوا کې هم د دسمبر په اوله باندې ترسره کیږي.
خا سلامت اوسې کور ودان میرمن همدرد، راځي چې د بحث بل میلمته هم ورشو، دغه نظر واورو. سیاسي کتون کین سار احمد شیرزای هم سټډیو ته وصل شوی. شیرزای سیب سټډی مشي، تاسو په نظر دغه مظاهره به څه اغیز ودرلودلی شي؟ ځکه طالبان په کور دننه د خځو اړوند ستونزې یا د خځو د حقونو موضوع کلتوري او کورنۍ موضوع بولی، وای چې نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي.
لودین صاحب سلامونه، اونې کلی تاسو ته، قدرمن میلمه ته، تاسو تخنیکی همکاران ته، محترم اوریدونکو ته ډیره مننه. وګورئ، در کوم ورځ نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، ادعا کوله چې موږ هغه مخکنی طالبان نه یو، او وخت ثابت کړه چې نه، دوی هماغه مخکنی طالبان ده، هغه نم بدتره ده. خو یو بل خبره ډیره اساسی او مهمه خبره ده چې که طالبان تغییر کړي نه وای، تغییر کړي نه ده، د افغان افغانستان خلک او افغانستان خزو ډیر تغییر کړي ده. د شپالس میاشتو تر اوسه منګولي دله چې کابل دننه په لوی ښارونه کې لکه هرات، مزار شریف، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا کې
افغان خزو وو چې د طالب د توفنګ د ملي پر مقابل ودرېدل او خپل حق وختل لاریونونه وکړل مظاهره وکړل د خشونت سره مقابله مخامخ شو دوی هر ستونزه چې پیښ شو بیا هم دوی غلی ونه شو اوس د کور دننه هم که دوی اعتراض کوي او مهمه خبره دا چې که څوک وایي چې افغانان تعصب لري او افغانان اتفاق نه لري دای د دوی لاریونونه چې په بهر د افغان پر افغان خزو پاره ترسره کیږي دا یو خبره نوره ثابته کړه چې افغانان ټول په هر ځای چې کدنه نه ده که بهر ده په یو اتفاق په یو اتحاد خپل غږ د خپل حق د پاره دوی پورته کړی ده او دا د افغان خزو دغه اقدام ډیر د ستایل وړ ده خو کدی اغیزه لري که نه لري خو دوی خپله غږ پورته کوي خامخا ډېر غټ ارزش لري
بله مهمه خبره دا ده چې ملګرو هیڅ دغه غږونه اوچتیږي په کور دننه هم په څو ځله مظاهره وشولې په بهر کې هم اما په ظاهره اغیز نه دی درلودلی ورځ تر بلې مثلا په ښځو کړی تنګیږي څه فکر کوئ تاسو وایئ چې طالبان نه دي بدل شوي که طالبان نه وي بدل شوي نو آیا نړۍ څه کولی شي علاوه له دې چې دوی اندېښنې ښیي پرله پسې مثلا تازه یوناما هم اندېښنه ښودلې ده او افغانستان د ښځو لپاره یو ناوړه ځای بللی اما طالبان بیا وایي چې نه یوناما په حق نه ده په افغانستان کې د ښځو موضوعات حل دي
لودین صاحب مهمه خبر هم داده چې نړیوال ټولنې د یوناما دوی افغانان سره صادق نه دي مخکنی د یوناما استازی یو خزه و اوس هم د یوناما استازی کابل کې ناسته ده یو خزه ده هغه هر څه ګوري په خپل سترګې عمل ته مرکز کې ده دوی بس یوازې یو اعلامیه صادره یو تغبیه کوي دوی حمایت نه کوي زه فکر کوم چې پردې شاته نور کارونه ده یوناما د لویو استخباراتو یو لاسپوسی ده او د هغې تر هدایت لاندې کار کوي صادق نه ده افغانانو سره خاص د افغانانو خزو سره ما بار بار دا یو خبرې مې ویلې ده چې کملا له متحد شورای امنیت افغانانو سره صادق اوسي تاسو وګورئ په 9/11 کې په امریکا کې 3000 کسان هلته ووژل شو امریکا ته د عسکر د لیږلو مجوز ورکړه او دلته میلیونونه خزه د تهدید لاندې ده د دوی ژوند په خطر سره مخامخ ده د افغانستان میلیونه وګړو اوس په ستونزه کې ده بیا هم یوناما غږ نه کوي یوازې اعلامیه صدره یو طالبان سره ملاقات کوي
څه کولی شي نور ښاغلی شیرزای دوی خو اعلامیه ورکوي خپل راپورونه خپروي اندېښنې څرګندوي هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر هم چې لاړ دوه ځله افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ناوړه وضعیت راپور وړاندې کړ فکر کوي دوی مخکې هم تللی شي
زه فکر کوم چې یو لویه بازی ده یو استخباراتي بازی ده افغانانو سره طالبان هغه نیابتي عساکر ده د لوی استخبارات لخوا توظیف شوی ده یو لویه برنامه یو لویه وظیفه ته او افغانان ته دوی هم خدمت نه کوي او د یوناما نه یا د شورای امنیت نه یا د بشری حقونه کوم گزارګران چیزی دوی بس تاسو یو خلکو سره لوبه کوي او خلکو ته فریب ورکي اوس یوازنی کار چې کیږي مونږ زه ستایل ډېر قدر کوم د افغان ښځو دغه حرکت ته په کار ده چې ټول افغانان په ګډه قیام وکړي ملي قیام وکړي دا مونږ وکتل چې 40 کاله امریکا راغی په افغانستان کې د توریزم د مقابلې په نوم څه وکړل موږ سره اوس هم طالبان اکمالی طالبان دوی سپورتي بس یوازې خلکو سره لوبه کې اعلامیه صادرې یوازنۍ لاره چې افغانانو ته پاتې کیږي ملي قیام ده ټول همغه سې چې ښځو خپله شهامت وښودله په 14 میاشتو کې د طالب د توفنګ د ملي په مخ ودرېده ښځه او نر ټوله په یو ځای یو غږ د تعصب نه پرته د ژبه د سیمې د ملیات بلکل خبرې ونی کې ټول یو موچ شي د طالب دغه کار او د ملل متحد یا د لوی قدرتونه دغه د سا او دغه پردې شاته چې کارونه د افغانان سره دغه ظلم را روان ده او ټول خاموشه ده یو موچ شي او قیام ملی یوازنه لار قیام ملی ده او بس
و سلامات سې کور مودان بیرته درته راګرځو ښاغلی شیرزای میرمن روبینا همدرد څه فکر کوي
آیا دغه ډول پاسونونه چې کیږي یا دغه مظاهره چې کیږي تاسو ویل چې غیظ ممکن پلان محل کې محسوس نوي، اما نړیوال رښتیا هم فکر کوي ل افغان خځو سره یا پټول کې ل افغانانو سره د زړه له تاله همغږي نه دي یا د زړه له تاله ورسره همدردي نه لري؟ ځکه شیرزای صاحب وایي چې د یونما ماموریت یا هم نور نړیوال ماموریتونه چې دي یوازې په اعلامیو او اندیښنو اکتفا کوي.
دا به ډېره ستونزمنه خبرې چې مثلا شخصا زه یې وکړم، خو زما څه شی چې په دې وروستیو کې اوازې دي او قدرمن رورم ورته اشاره وکړې، دغه اوازې او ګنګسې متاسفانه ډېرې شوې دي او یونما بخصوص په دې باندې تورنایي چې دوی یو تعامل لري، یو ډول تعامل لري د طالبان سره په دې خاطر کومې اساسي مسلتونه چې د دوی دي او کوم صلاحیتونه چې دوی لري هغو باندې سترګې پټوي او فقط په یو اعلامیه او په یو محکومولو باندې د غټو ستونزو نه دوی ځان تېروي. متاسفانه دغه ګونګسه شته او زه شخصا د یو افغانې د ښځو د فعالې په توګه د دوی نه هم ګیله منه په دې یم چې افغانستان د امنیت شورا دیارلس سوه پنځه ویشتم قطعنامه یا پریکړلیک امضا کړی و، هغې ته یې دوه واره اکشن پلان یا د عمل پلان جوړ کړ، تطبیق یې کړ. په دغې قطعنامه کې په څلورو موضوعاتو باندې اشاره شوې ده یا ورباندې تاکید شوی دی چې د ښځو رهبریت دی، د ښځو سیاسي ګډون دی، د ښځو محافظت دی، د ښځو یعنی وقایه ده دینه چې د جنګ مهال کې دوی ته ستونزې جوړې نه شي. خو متاسفانه د هغه څلور پیلر یا څلور اصلي اصول چې کوم دي په دې پریکړه لیک کې ټول اوس په افغانستان کې ناست دي، خو هیچا هم د دې نه ملاتړ ونه کړ او هیچا هم په دې په عقله باندې کوم عکس العمل ونه ښود. بین المللي ټولنه کولی شي چې خپل نقش ولري په دې کې، هیڅ شک نشته. ولې پنځه کلنه دوره پخوا د طالبانو ختم شوه یا چالش سره مخ شوه؟ ولې د خان سره مخ شوه؟ علت یې دا هم دغه بین نور هیوادونه او دغه برقدرتونه و چې د ننو تګور یو فقط
طالبان یو ډول له نړیوالو بنسټونو سره په تقابل کې دي. تاسو هم په جریان کې چې مثلا څو ورځې وړاندې یونما یو راپور خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی کیږي، طالبانو بیا برعکس د بهرنیو چارو وزارت ویل چې نه، تاوتریخوالی په ډیموکراتیکو هیوادونو کې دی. طالبانو حتی نمونه اخیستي چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې په ښځو باندې مثلا د جنسي تیری او ورته نورو تاوتریخوالو کچه ډیره لوړه د نظر افغانستان ته. فکر نه کوي چې د تاوتریخوالی په تعبیر او تفسیر کې یو څه سره همغږي نشته؟ مثلا یو نامه ممکن تاوتریخوالی یو شی وبولي، اما طالبانو ته بیا تاوتریخوالی بل شی وي. څه وشي چې همغږي رامنځته شي او طالبانو ته عملا په مستند ډول وښودل شي چې تاوتریخوالی الف ب د ج دغه شی ده، اما نړۍ یو څه وایي طالبان په تقابل کې بل څه غبرګون ښیي، هیڅ نتیجه یا پایله نشي درلودلی؟
زه په دې اکله دوه خبرې کړم قدرمن لودین صاحب. اول دا چې طالبان د خپلو کړنو د مشروعیت په خاطر خپل هر کړنې ته یو مشروعیت ورکوي، یا هغه تفسیر د شریعت نه کوي، یا نړۍ مثلا تور نه وي، او هر څه چې کوي د دې مسله ده او دا مثلا اصلا حقیقت نه لري. دوی لکه د افغان ټولنه چې دوی ګروګان نیولې هر څه چیز لري هماغه کوي، دا د دوی خپلې خبرې دي، دا اصلا نورو ته د منلو وړ نه دي. او دویم دا چې باید څه وشي، تاسو وایي حل لاره دا کېدلی شي. دوی اکثره خبرې د شریعت په بنسټ باندې کوي، نه استدلال د شریعت د قوانینو په اساس دی. نو اسلامي هیوادونو سکالران یا هغه علما دې راپورته کړه په دې خلکو، دوی د کینه یې بحث دوی ته د قناعت ورکړه چې زموږ په هیوادو کې هم اسلامي نظامونه دي. افغانستان پخوا هم یو اسلامي او یو کلتوري ټولنه وه، او دلته ښځو خپل مشخص لباسونه د کلونو نه لرلي دي. زه که دلته وم، که افغانستان کې وم، که اطرافو کې وم، یو ډول لباس لرم او هغه هېڅکله تر څو ژوندی یم هغه به نه تغییروم. یعنی نشم، دا زما اوس عادت اعتیاد او اعتقاد ګرځېدلی، او دا هغه چای چې د چا ورباندې اعتیاد ولري او اعتقاد ولري هغه زر نه شي بدلولی. نو دوی به څنګه دا خلک ما قطعا بدل کړم اگر د خلکو ذهنیتونه ځان ته نه شي بدلولی؟
او سلامات سیکور ودان خغل شیرزای څه فکر کوي د تقابل نړیوال بنسټونو سره طالبانو لپاره څه ډول تمامیدل شي؟ مثلا اروپایي ټولنه د غراز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د بشري حقوقو په برخو کې یا خپل یونامه اندېښنه سرګندوي، اما طالبان بیرته چورلټ ردوي او وایي چې په افغانستان کې د خزو وضعیت د خزو حقوقو خوندې دي. یو ډول تقابل رامنځته کیږي، فکر کوي طالبانو لپاره به دا تقابل څنګه تمامیږي؟
رودین صاحب، زه فکر کوم چې دغه تقابل نه ده، یو سازش ده، یو استخباراتي لوبه ده د لوی قدرتونو چې وینم هم د هغوی لاسپوڅی ده او د طالبان او لوی قدرتونو ترمنځ یو لوب استخباراتي لوبه ده. دوی نور غته برنامه لري په دې شان غوالي چې د خلکو باندې فشار راولي چې دوی ته نور کوم پروګرامونه او برنامه چې لري دوی خپل نور برنامه پسې ده. که یونما او طالبان یا لوی قدرتونه یا بینالمللي ټولنه سره د طالبانو تقابل وای، نو ولې هر هفته څلوېښت میلیون ډالر دوی ته ورکي؟ ولې هر میاشت دومره پیسې راځي؟ دا سلور دغه څلوېښت میلیون ډالر خو وښکاره راځي، نور اپراتیوي پیسې څومره
د خو د بشري حقونو لپاره د لپاره چلته بشري ناورین دی، د خلکو حقونه تامین نه دي، خلک کافي خوړنه لري، دغه پیسې وای د لپاره نړیوال کومک کوي.
لودین صاحب، تاسو د افغانستان د یو یو کورنۍ اقتصادي حالت وګورئ چې ورځ تر بله بدیږي. زه فکر کوم او یقین لرم چې د افغانستان خلک ګروګانده د نوم نه استفاده کیږي، د بشري مرستو د نوم نه استفاده کیږي. یو خبره بل، د ملل متحد د نوم نه استفاده کیږي چې د ملل متحد د خوا دغه پیسې راځي او افغانستان خلکو ته راځي. کوم افغانستان خلکو ته؟ تاسو وګورئ چې څلوېښت میلیون ډالر راځي، نور د مدنیاتو پیسې، د ګمرکاتو پیسې، د دوکاندارانو نه لوی لوی مالیاتونه دوی اخلي، بشو او زکات اخلي، د مدنونو تاراچ او زغل سنگ د سرسنګ په پاکستان باندې یار ورس خرسيږي، دومره پیسې راځي د چیرته مصرف کیږي؟ د افغانستان خلکو ژوند ته وګورئ چې خلک د وجه نه خپل ماشومان خرسي. یو لوی استخباراتي لوبه ده چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي او د ملل متحد نوم استعمالیږي. افغانان ټول هوس ګروغان ده د دوی قدرتونو لاس او استفاده کیږي د افغانستان د خلک کو د نوم نه او د ملل متحد د نوم نه. هیڅ تقابل نه ده، دا یو استخباراتي لوبه ده. تاسو وګورئ که استخباراتي لوبه نه، او د خزو څومره فعالین په مزار شریف، په هرات کې او په کابل کې زندانی ده چې دوی خپل غږ پورته کړی، د زندانی ده. د یونما نوم استاد اتجا یو خزه ده، هغه خبر نه ده. دغه ریچارد بنچ چې د 2000 لار ته گزارشونه جوړ کړ، پنځیر تم لار، هر ولایت هم خلکو سره مولیدله، دا د افغانانو اسنوز خبر د افغانستان د
خصوصي راوښ خبر نه ده. خصوصي راپور کړ دوی واور ول د ملګری ملتونو امنیت شورا ته، اما طالبان ویل چې نه، دغه راپورټر چې دا خپل راپور د ادعاو پر بنسټ جوړ کړی دی، حقيقي جنبه نه لري.
همدغه زه وایم چې استخباراتي لوبه ده چې هغوی راځي یو گزارش جوړي، ځي هلته گزارش ورکي، دوی ردی بس یو لوبه، یو فوتبال غوندې لوبه جوړ کړي، دوی یو بل ته پاس ورکي. عملی کار څه ده؟ په شپږ میاشتو کې د دلته میلیونونو خلک ژوند په خطر کې ده، عملی کار څه وو؟ ما مخکې وایم چې 3000 کسان په امریکا کې مړ شو، وژل شو، اغوی څومره زر اکسل عملی وکړه، امریکا ته مجوز ورکړه، او دلته په شپږ میاشتې زرګونه خلک باندې داسې مبارک شوی ده، لادرک ده، خزو لادرک ده، خزو باندې تیرې کیږي. اوس هم کس چې د وزارت داخلي ویاند وو، خو احمد سید خوستی، خزه سره چې په زور نه کاکل، هغه خزه اوس په زندان کې ده. سکه دوی
او هغه خزه فکر کوم ویل چې له پاکستان، له افغانستان وتل، د پاکستان کوم بل هیوا ته تللی ده. نو نړیوال فکر نه کوي چې ستړي سوي شل کال راغله په افغانستان کې، مثلا لګښتونه هم وکړه، خپل ماموریتونه پای ته ورسول، نور به نړیوال نه غواړي چې د افغانستان په مسلو کې ډیره مداخله وکړي، وایي خپل افغانان دې سره جوړ شي؟
وګوره لودین صاحب، دلته د بین المللي ټولنې وظیفه هم دا ده چې همدې کارونه، همدې په خاطر د ملل متحد جوړ شوی ده. د دوی وظیفه ده، دوی شل کاله چې راغی، شل کاله څه وکړله؟ اصل څه وو؟ د تروریزم د مقابلې په نوم راغی، بیرته تروریزم چاخ شو، بیرته همدغه تروریزم په افغانانو باندې حاکم شو. څه ظلم همغه تروریزم کوي چې دوی شل کاله مخکې راغلی و د دوی د مبارزې په نوم راغی، بیرته همغه تروریزم موږ باندې حاکم کړل. ولار دا اصلی وظیفه او دند د بین المللي ټولنې لوی قدرتونه ده چې هغه تروریزم چې دوی په شل کال بیرته مونږ ته په قدرت ورسول دوی په مقابل کې دوی راشي مقابله وکي س ظلم س خیانت چې افغانان سره په شل کال وکړه او د هغه جواب ورکي اوس ولی غله د دوی وظیفه ده د دوی دند ده چې دوی افغانان سره لاس یو کی او زه فکر کوم چې اوس هم موسم مخ کې ویل لودین صاحب پر دې شاته لوی نور باسونه ده نور پروګرامونه ده چې داسې په یو اعلامیه او یو تقبیح کول او محکوم کول او گزارشونو خلکو غوړی دوی اصلي کار او عملی کار افغانان د پاره نه کوي دوی ګوري هر څه افغانان سره یو لوی لوبر را روان ده خو یوازې بیا هم تکراروم یوازې کار چې کیږي تر سوچ خپل افغانان صحیح ده ملل چې وایي چې افغانان خپل لاس په کار شي افغانان په خپل لاس په کار شي وګوري چې ملل هم په شل کالو کې مونږ سره لوی قدرتونه هم لوبي وکړل اوس هم لوبر را روان ده راځي مونږ خپل قیام وکړو خپل دې پسېونه ګرځو چې زه تاجک هم که پښتون هم که زاره هم که ترکمن هم لاس یو کو د تجاوز د اشغال او دغه ظلم چې دوی راغله د طالبان راغله دا فکر کوي چې افغانان ټول کافران وو اوس موږ دوی مسلمانانه وبیرته دوی خه مسلمانان د طالبان نه افغانان ډیر خه مسلمانان ده څومره چې مسلمانۍ باندې افغانستان خوګل او پابند ده دغه طالبان د اسلام خلاف کارونه کوي وګورئ دا د ملای بت الله چې بالکل یو یو سړی ده چې چا نه دی لیدلی اوس پورې د طالبانو مشرانه هغه په پسترګ نه دی لیدلی ده کېدای شي یو ایسای افسر وي کې یا بالکل یو استخباراتي کوډ وي دغه نوم اخیستل په جمن هموس کې دا یو لوبه د افغانان یو موچ شي او خپل حق
باید وایم چې طالبان تل دا وی چې مشرشته ملاحبت الله وای چې کابل کې لوی جرګي خیمه کې هم را سرګند شوی دی په کندهار اورزګان او څونورو ولایتونو کې قومي مشرانو سره کتلي خدا چې تر اوسه عام خلکو ته ځان دی خودلې طالبان هم ورته خپل دلایل لري مننه شیرزای صاحب د دې پارچې د طالبانو استازي یا ویاندویان په دې بحث کې نشته موږ اړیو چې د دوی نظرونه وایو اوریدونکو ته چې طالبانو نظر دغه شی دی بیرته راځو میرمن همدرد ته میرمن همدرد نړیوال به ممکن اقدام نکوي لکه څنګه چې شیرزای صاحب وایي په کور د نن تل په دیالوګ باندې ټینګار کیږي ویل کیږي چې د ستونزې د حل یوازینی لار دیالوګ دی کورنۍ دیالوګ آیا افغان خزی نشي کولی چې مخامخ له طالبانو سره کینی د دې پر ځای چې مظاهری وکړي له طالبانو سره د دیالوګ یو پروسه پیل کړي طالب ته وایي چې زستا خور یم زستا مور یم مثلا دغه حق می درنه غواړم او دغه حق مهم دی د دیالوګ امکانات څومره دي
وګوره د دیالوګ په اتباط باندې نن په بدرې باندې کوم زمانه دا پښتنه شوې ده او ما ما حقیقت څرګند کړی ورته چې هغه کوم څه دی حقیقت دا دی چې افغان خو ډېر ځله کوشش کړی دی او دغه غوښتنه لګلې ده رهبرۍ ته د حکومت علي او نه غوښتنه کړې ده چې راځي یو ورسره کینو سره محاسبه وکړو چې څه کیږي دا څومره مثلا د ښځو په ضرر دی دی کې څومره مثلا ټولنې ته تاوان دی راځي یو ورسره کینو وغږیږو ممکن یو نتیجې ته سره ورسیږ مګر اصلا هغوی نه غواړي چې د افغان خود سره کوم ناسته ولري یا بحث ولري بس ته خو هغه څوک کینی چې وغواړي ټولنه د یو ښه لوري ته بوځي دا کسان داسې معلومیږي لکه قصدا چې غواړي چې ټولنه یو طبیعي ته بوزي یو وحشت ته بوزي یو تیار برخلیک سره مخته تاسو فکر وکړئ لاس کاله وروسته دغه وضعیت چوسنی افغانستان څنګه ویني تاسو څنګه ویني دغه قدرمن اوریدم چې څنګه ویني څنګه تصور وی ځان سره افغان دغه اوس د پکتیا کې زلزلہ وشوه یو خزینه ډاکټر نه وچ خزینه او ترسیدګي وکړه لاس کاله پس باندې د طالبانو خزې او خويندې څوک تدوی کوي څوک ورته ولادت ورکوي څوک ورته مثلا دغه د خدای پاک د شریعت لار څوک ورته خایي دوی لري فکر نشته دلته د ټولنه نه پویږم چې یعنی اراده هم ده چې باید بد لوري ته متاسفانه بوزي کودا بیر دینه چې متوجه دي خلک یې بیایي یا مصلحت ده یا تعامل ده یا هر شی چې دی خو افغان ټولنه متاسفانه بدبخته لوري ته روانه ده
بله او څه فکر کوي وال طالبانو ته د خزو حقونه لکه څنګه چې تاسو غواړي یا لکه څنګه چې نړیوال غواړي مهم نه دي ځکه دوی وایي چې بشري حقونه او د خزو حقونه کورنۍ موضوع ده بعد نړیوال پکې مداخله ونه کی اما وال فکر کوي د خزو حقونه مهم دي نړیوالو ته
نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د یو ټولنې پرمختګ به د خځو ناچ نیمایي د یو ټولنې جوړی ناممکنه ده. طالبان هم شاید په دې باندې پوهیږي. زه نه وایم چې په دې باندې پوهیږي، خو دا چې سترګې په پټوي زما سوال هم همدغه دی، ما پوښتنه هم همدغه ده. کاشکې دلته د یو طالب نماینده وای چې زموږ او ستاسو د ګډې پوښتنې ته یې ځواب ویلی وای. زه د دوی د خوا هیڅ یو ځواب نه لرم، تصور یې هم نشم کړی چې د دوی سره به دا ځواب څه وي. زه خپله دا سوال لرم، کوم ځوابونه چې زه اورم ما ته قناعت نه شي راکولی متاسفانه. زه ډېره اورم د دوی بحثونه، زه غواړم چې یو قانع کوونکی ځواب ترلاسه کړم، متاسفانه نشته داسې څه پکې.
او داسې څه هیله شته چې په لنډ وخت کې به ممکن د طالبانو د دویم کال په پوره کېدو سره به دغه ستونزې هوارې شي او که نه ناهیلي لا هم خوره ده ډېر په لنډو کې؟
متاسفانه پنځه کاله تیر شوي تجربه بیا تکرارېږي. هغه وخت همدغه طالبانو، مګر اوس سواله کېږر چې خلک یو څه خوشبینه و فکرې کوه چې دوی به یو څه تغییر کړی، بدلون به یې ممنی، مګر متاسفانه طالبان لږ بدل شوي دي، یعنی نور هم بتر شوي او ښه شوي نه دي. نو دا کسان به څه څوک هیلې ولري؟ دوی ته ټول خلک نه هیلې دي. دوی نن په سبا پنځه کاله پخوا د ښځو په زه د هغه وخت قرباني وم چې ما پنځه کاله مکتب نه وروسته پاتې شوم، او بیا ما په ډېر مشکلاتو باندې په دوو کلونو کې بیرته هغه خپل پنځه کاله تکمیل کړه او جبران کړه. نو زه اوس هم بیا نورې ښځې بیا نجونې او دا ټول قرباني کېږي، او دوی به همدغه څه په تمه کړي تر څو چې د دوی هماغه کوم هدف چې دی هغې ته ونه رسېږي، چې په هغې نه موږ پوهیږو چې د چا سره څه شی دی او نه تاسو پوهیږئ.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه اوریدونکو. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د خزو له فعال روبینا همدرد او سیاسي کتونکو